ایجاد کړی دا دوی ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. لسانه سلمونه وخت
په کابل کې لا هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجودې دي.
اقدامات ترسره کړل چې اسلحه جمع وري کړو، غیر قانوني اسلحه جمع کړو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتمو بجو پورې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفانې وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپله کړي. له بلې خوا اجرایي ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمیته ځو د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون للارې را سره دی. آریان صاحب، فعلاً وضعیت څنګه دی؟ د جنگ جبهه اوس چیرته ده؟
لومړی زه خپل سلامونه سروان ته تاسو او د ازادي رادیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټول ته معلوم ده، دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې شاهد ده. خو د سیمه کې د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې تېر ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسلوالو طالبانو مهم سنګرونه تصفیه کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای په ځای شي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان صاحب سرحون حسیني وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر، همدارنګه د سیدرک سیمه، د علیخېلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای و، او دلته د سړک په سر چک پاین درلود. هغه موټرونه چې کابل او کندوز ته تګ راتای کوي موټرونه یې کتل. دغه ویل دغه سیمه اوس تفصیل شوي دي او په سیمه کې تفصیلي عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نومور ویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خان آباد بندر، د چلمزار سیمه، همدارنګه د دویمې اوزې مربوطات د ټول د ښار سیمې دي دغه تفصیل کړي دي، او د درېمې حوزې سیمه ته چکرې درېمې حوزې کې د کوټې ګډ سیمه راځي، داخل راځي، نوې داخل راځي، همدارنګه خاکنې سیمه، قواخانه، دغه شاوخوا سیمه هم ته چکرې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیه څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه داسې ویل کېږي چې وایي دوی هر سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي، تلاشي اخلي، خلکو ته وایي چې له کورونو مو وځي. په دې اړه که معلومات ورکړي.
سروان صاحب، کوم سیمه چې افغان ځواکونه نیسي، خو د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونو کې وسلوال طالبان لاغه ځای په افغان ځواکونه باندې برید وکړي، په دغه خاطر افغان ځواکونه چې کومې سیمې ته ځي، هلته د سیمې اوسېدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپلو کورونو څخه مه وځئ، خپل په ځایونو کې اوسئ، ځکه چې موږ د دې وخت موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونا، کېدای شي د هغوی په منځ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسوي، دلته به یو اسرائیلي یا مکي وګړو ته زیان ورسېږي. په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي، او نور داسې کومې ستونزې نشته او کومه سیمه چې دوی نشي، هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله، ډېر مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي، په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته وکړي. لبلی خوا افغان چارواکی وای د کندوز ولایت جنگ ځپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ یې پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندز نه بېجا شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی، موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري. او هغه کسان چې د کندز نه بېجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده، په کابل کې سروي روانه ده د دې دپاره چې دا سروي ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP، IOM، هلال احمر، د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروي ختم شي، هغوی ته ویشل کېږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د سولې عالي شورا او افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته تا د شک په سترګه ګوري چې ویلی دی یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو ور بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوي، بلکې د وسلوالو رهبری که د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېنول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد شوی وو نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وشول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغه چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرګ کې وسی وځنډېدې. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلي شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په اومه نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغ مذاکرات پاڑا خبری غنڈی تا ہوئے
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا ہا سکو چدا مسئلہ د خبرات رو لاریا وار کڑے شی مونگا پدی لڑک ڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چدا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چدا گختن لمرے طالبان نہ مان لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہا سورس تا کوئی قائل کڑ د مذاکرات میں استراغل او مخام خبر یو کڑے
مانے اوٹ نیگوشیشنز ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے.
ښاغلي شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یې اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 پہلے فوت ہو چکے تھے
وہ ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 مخکې مړ شوی نو زه نه پوهېږم چې په دې وخت کې د دې راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده. دې امر د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوته. مونږ هڅه کوو چې دا لړۍ بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان 50% خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل ښځې د نارینه په پرتله زیاتې له دې ستونزې کړي شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 30% خلک پر رواني ستونزو او 40% پر رواني ناروغیو اخته دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړه ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بیوزلي، ناامني او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک پر رواني ستونزو او رواني ناروغیو اخته کړي دي. خاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي، خو هسې روانې دي چې دا امکانات زیات شي.
چون امکانات ما شما محدود است که روزم بتانیم افراد به شکل
څنګه چې زمونږ امکانات لږ دي نشو کولای په عزت او درناوي سره د خلکو درمل نه وکړو. مونږ غواړو دا حالت بدل کړو. سره له دې چې دا ستونزه په بشپړ ډول له منځه نه ځي، خو هڅې کوو چې کمه یې کړو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې په رواني ستونزو اخته او کسانو ته فني مشورې ورکول کیږي. خاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزې د پراختیا په مقایسه کافي نه دي. د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینه په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزې کړېږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس دا جانم بود که یعنی تو پانتون میرم پس میام یعنی زنده می باشم یا نمی باشم.
دریدم چه که پوهنتون تلاشم برته به ژوندۍ راځم او کنه. ما دا کډمې مخې ته ځان مرګی پیښه ولیدله. د انسان لاس او پښې می ولیدلې. دغه حالت پر ما بد تاثیر وکړ. له چا سره می خبرې نه کولې. وضعیت می مخ په خرابېدو و. بل اخره دلته راغلم.
بل مېرمن سجیا وای چې کورنۍ تاوتریخواله د دې د رواني ستونزو سبب شوه ده.
تقریبا 3 هفته میشه من دچار این مشکل هستم و دلیلی که من
دوای کبود ریونه کیگی چه لده ستونز سر مخشه بیام ده ده علت زما و زما ده میره ترمان ستونزه ده شاخوا دره کالمو لواده تیره گی خو اولاد نلرو که اولاد مو درلودله ممکن ده ستونزه راتنه و پیخه شوی
شاید همچنه مشکلی پیش نمی آمد
ده عام رختی وزارت وی رسنه کورنه او دینی علمان کولیشی چه ده تبلیغات و للاره ده ده ستونزه پا کمولو که برخواخلی در روانی چارو پوهان وای چه دغه ستونزه لنامنه و کدواله بیوزله جنگونو او داس نور و ناخوالو سر مستقیم علی کلری دوی لدولت غاری چه دستونزه کمولو تا تدابیر پراخ او جدی کلی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو پسیمه که جگرو مهاجرات و نور ستونزو ترسه ده پوری روانی ناروغی زیادی کلی دی د خپل سیمه حال او د خپل دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولای شي ل اتمو تر نهنیمو بجو پوری په میکروفون ستاسو خبرونه کې ل نور اوریدونکو سره شریک کړي. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان زادران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او آن چې خلک یې په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو هو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په سامان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري.
حکومت ډېر پر بنسټ نه خوږي او اوسه ژمن نه ښکاریږي دې جدي نه ښکاریږي. کوم هغه وړاندیزونه چې په لومړي دور کې د کمیسیون لخوا وړاندې شوي وو ولې وګورئ چې په عملي اخ کې تر اوسه هېڅ کار نه شوی سوی. اوس دغه د غوړولو لپاره کوم کمیټه چې پټ کار یې پیل کړی وی او د نوي غړو لپاره هغه درخواستونه به ترلاسه کړی وی پرچار جوړ کړی وی او دغه پروسه شروع کړی پیل کړی وی ګورئ هېڅ فرق نه لګېږي.
یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نېټه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبول او د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکو. د انتخاباتي نظام بدلون د رای ورکونکو نوملړ د انتخاباتي حوزو بدلول ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلې دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو د هغه تطبیقي عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکي مجموعه کې به د میکانیزمونو قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
ستاسو له پیغامونو نه
نورستان ولایت مرکز فارون نتاسو سره په تماس کې ما په خواشینۍ سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دي بدیرو په تیرو څلورو کلونو کې نه په خپل ولسونو ته کم کار وکړل نه یو اهلکار پر دې چې نورستان مظلوم ولس ته کار وکړي.
زه د روزګان ولایت ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د جنګاله دروازه کسه دغه غوښتنه لرم چې دی وایي زه ځم او کندوز ته دغه شپږ میاشتې کېږي چې خاص په چرچینو کې دا شپږ میاشتې کېږي چې لار بنده ده نه مریض تلی شي نه یو زخمي تلی شي نه یو خوراکي توکي مشتره تلی شي. دراوتم دغسې کیاسکه خاص روزګانم دغسې کیاسکه چنارته دغه رقم دی.
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټ د باندې شاوخوا 300,000 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزی راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمندانۍ کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300,000 میله وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې او شمیر غړي هم له غیر مسوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسوله کسانو څخه وسلې ټولې نکړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغه سي غیر قانوني طلاق هر څو پردي دغه ورځو انتظار کوي چې کله امنیتي جوړ شي بیا خپل کار کوي، لکه بانګونو پر کول، پرنی مارکیټونو او چورو چپاول. دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل خاندان لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډېر زیات تشویش دی چې دغه غیر قانوني سلاسي څومره په داخل په ښار کې راځي. بازار ته دغه سلا چې هر څوک لري دا باید خالص سلا شي.
دا سترګندونی په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې زیات شمیر کابل ښاریانو هم ویلي و چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو غیر مسولو وسلوالو تګ راتګ دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغان ټیم لاتل ولې ورسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا ښایي ډېر خلک وسلې لري. له دې مخکې د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکو هم ویلي و چې خلکو ته د وسلو د لیږد رالیږد ټول توزیع شوي جوازونه ټول شوي او د وسلو د ویش او کمیسیون د وسلو د لیږد د حقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمیر ناقانونه وسلو له موجودیت خبره کوي او وایي چې تر اوسه په بشپړ توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواني مونږ امر لرو دقیق چې څومره کسانو تجاوز د اسلحې ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحې لري، او دا معلومات مونږ د خپل مقامات سره هم شریک کړی دي. په دوه کالو کې هم مونږ اقدامات ترسره کړل چې د اسلحې جمعوري کو، غیر قانوني اسلحې جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمعوري کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبري مطالب پای ته رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هیله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولمالی وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي، خو یوازې د کندوز شهر په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستي شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چاري پیل سوي دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرسته وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښ تر لږه 90 کسان وژل او په لسګونه نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې چې لمخې به د غیواد له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشته ایراني سي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از سلامت جاوید نعیمی و اسمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند.
فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تأثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنویم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشرو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل درته، جاوید نعیمی تاسو ته وویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې جنگ، جګړو او نورو مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو چې په دې اړه له ځینو رواني ناروغانو سره خبرې کړي دي، هغوی ورته ویلي دي چې یو اساسي علت یې جنگ شودلی دی، ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بېوزلي او امنی یاد کړی دی چې له دې کبله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ډیرو چې کله ځانوژونکي حملې لیدلی دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډېر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې هم داسې کسان شته او که وي په څه علت په دې ناروغۍ اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه به اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم 1800 شمیره هم په یاد لري، له دې طریقه کولی شئ چې لن پیغام یا اس ام اس را واستوئ.
شرمنده ها را از طریق تلفن بگیریم. با فرمان صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مشنیم صدای مرا.
بله مشنیم صاحب، بفرمایید مهربانی کنین.
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت است که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلاتی که روی چیزها هست، این مردم متاثر است و از خاطر فقر هم است. بله. در خاطر مهاجرت هست و حتی من خود من قسم در فامیل ما 18 نفری میلیم، حتی ما 5 نفر ما به میمر از مبتلا هستیم. ما میگیم همین باشه، مگم دیگه هیچ چیز رو کار نداریم، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله، یعنی به باور شما بزرگترین مشکل نامنیست.
خود من حتی به میمر از هم مبتلا هستیم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفته نامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله، به خاطر که ما دولت لوگر هستیم، دولت لوگر که هستیم امنی نسبتاً در دیگه ولایت هم هست که دولت لوگر گرفتار است. به خاطر از اینکه تمام مردم تشویش است که مثلا بچهش به مکتب میره یا خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس میره یا نه؟ نمو خاطر است که مثلا مادرها، پدرها و دیگه اعضای فامیل به این مرض مبتلا میشن.
بله، تشکر میکنیم.
سلام تو سه دیر مننه کریشه. یو شمیر خلق لداسی هم چه شمیری هم شاید دیر بی وی چه پمده ناروغی اخته دیلی کن متوجه بی خینه دیسی.
بله.
بل اوریدون که لرو ده تلیفون للاری تو خیره لزابله.
میره بانی سب.
سلام کن تو خیه ما ده زابل ویلی تاست کماس کن فرمان ستا.
سلام تو سب.
تاستی مسترم جایی نیسا با اوپول اوریدون کو او کارکون کتوکل منی
لست کدام.
دا چې تاسو په موضوع په هکله موضوعونه ویلی شئ چې واقعاً د افغانستان خلک روغتیا هم په ډېرو ډېرو مرضیو مبتلا دي، خاصتاً په رواني ناروغیو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي، ځکه چې تر دې کړکېچا د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، ملک نه شي رغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي. په ښارو، په کلیو، په ټولو خلکو کې موږ وینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب شي، کان دي که جامیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده. د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او قرار و اصابو بخکار واشی او تردی
کړکیچ تر دې مشکل کړې تراجېدي باید سر وباندې دا به څو پورې دا جنگونې زموږ خلک ټول نه
ډېر زیاته مننه توخي صاحب بل موضوع به ډېر نو زور سلامت وسې کور دې ودان کور دې ودان بل اردن خیل روزان معرفي کې آزادي رادیو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
سلامونه سلام از میو مانه ارمان کنوری موفیل اند کنزو سخا تاسو تا و در راژیو طول و ریزم کده سلامونه
سلامت و سه میرابانی کوی کنوری سه
مانه نجوانده و سیده خو بس پیل نزو پا کنزو که مسیح بدل تا هم خلق دیر در روانی مشکلات سر روانی خلق سر دیر در حالات پا جوانده بنا منگ دل تاولی در خلا ضربتی زوا که خلا و جیپل رو مداغا جنگونا دیر مشکلات سیخ کرد خلقو دخامخا دا خو ډیره مشکل خبره ده که جنگ سړی بې کوره شي زخمي شي مړ شي خدای نخواسته نور مشکلات ده بیخیږي نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کښې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي هغوی سره کومک وشي مرسته وشي هغوی ته ډاډګیرنه وشي خو باید مونږ افغانانو ته پکار ده چې دا خو زمونږ جون ټول په دې سګ ټوک کښې تېر شو باید د دغسې حالات سره باید مونږ مقابله وکړو او د دغې رواني چې کوم ناروغي ده د دغې فشار لاندې باید مونږ را نه شو که مونږ مقاومت وکړو دا به زمونږ د افغانانو لپاره ډېره ښه وي وسلام
سلامت اوسئ کنړۍ صاحب بل اورېدونکی هم لرو قاري صاحب پښتون دی
بفرمایئ صاحب
بلې محترم اسما سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم ستاسو همکار جاوید نعمي صاحب ته
سلامت
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سهار مو په خیر ژوند مو په خیر شه
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
محترم سروان صاحب دا خو به د هر چا خپل نظر وي یا د هر اورېدونکي به خپل نظر وي شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی د دغه درو ولایتو کښې چې موږ د سرس لرو لکه فاریاب و جزوجان و سري پورې لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي دا په ټولو داسې کورنۍ دي نه وي داسې کورنۍ دي نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته په یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی چا د کوم غږ اورېدلی دی چا د امتیاز غږ اورېدلی دی او چا بیا د مرمیو غږ اورېدلی دی اوس ته په خدای باور وکړه جنګ په کندوز کښې دی زموږ کوچنیان دلته کړېږي که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلتکانو نه راوځي موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنګ دلته راغی نو موږ به یې دلته سلا ورکوو خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده که په ډوډۍ باندې تاثیر کوي که خشونت پیدا کوي هم دا ناامني ده خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي د هره طریقه شي اخته دي د دوی سره یو بیا دروارم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي او ساروان سه وخت موږ ډېر نه نیسم یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښیي خلک ډېر په عذاب دي او د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي
بلې ډېره زیاته مننه او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی څوک اجازه نه لري خصوصا رسنۍ چې په مړي وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي یا وینه وښیي اکثرا وینه نه ښیي لیکن متاسفانه زموږ په هېواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي
و یک چیز دیگه هم از سارون صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به این میپردازند و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبت که شبکه های اجتماعی دارن امی که این تصاویر خیلی زننده هست بعضی هایی را نشر میکنند از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده بالاخره امور اگر نشر نکنند پشتون صاحب واقعا پیشنهاد خوب داشتن امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را میشنوند امی گپ را رعایت بکنند
بله او خلق هم باید کوشش رو که چی وینو گوری در دول اکسونه چی کل وینی نو چوک اخبروینو مخی چوک نشنیم لی نو دی گوری
بله بریم باش شنونده ما از طریق تلفن بفرمایید سب
برز سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسم ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیوی آزادی خالد نیازی از فرمان امرتان
بفرمایید نیازی سب
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان. البته ببینید در مورد البته تکالیف همچنان مرضهای روانی در افغانستان، البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد. البته افغانستان هم جز از اون کشورها می باشد، البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم، ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند، یک کشور اسلامی است. ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2-3 میلیون تابلیت خورده می شود. به خاطر چی؟ به خاطر که هم به امراض روانی مبتلا هستند. در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم، جنگ البته بدبخترین البته عوامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود. دو نوع ما جنگ داریم، یکی جنگ های خانوادگی ها هستند و یکی جنگ های جبهه‌ای به سطح ملی و کلان می باشد. باز من به خود اون جنگ هایی که منظم باشد، عیار باشد، البته آگاهیش برای مردم داده باشد، البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند، مانند انتحار است، انفجار است و چیزهای دیگه، حوادث طبیعی می باشد. خب بازم بر صورت ببین البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد، بازم هم می تواند که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش و حتی از بین بردن امراض روانی شود. امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین، از اسلام، از قرآن فاصله گرفته، در حالی که دین مقدس اسلام سراسر شفا است. اگر ما شما رجوع به این کار کنید، پس ما شما می توانید که امراض روحی و جسمی خود را البته درمان کنید. و بر صورت ببینید البته جنگ، شما گفته جنگ است، فقر مادی و معنوی است، حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها و مجلاتی هستند که البته خود اینی باعث چی میشد؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم میشد. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مردها البته بیشتر به این مرض مبتلا هستند، به خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مردها کم میباشد. از این سبب از زمانی که اخبار رو میشنوم، روزنامه ها رو میبینم، البته جرایم مختلفه که میبینم، باز هم آنها مجبور هستن که به یک نحوی که البته هم جسم و محف و مفکوریشان به تاثیر بره. و بر صورت البته باز هم امیرای حلانی هست، بهترین نقطهش که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
تشکر نیازی سید سلامت باشین. تشکر شنونده های ما هستن، سایر شنونده ها هم منتظر ماندن. بفرمایید سید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
ډیر زیات مننه نیم صاحب د عبدالقادر فکر سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب ته ټول قدر مون اوریدم کوڅه صاحب
مهرباني
سلامات توسه مننه تکین صاحب
خوشاله دی جناب سروان صاحب بالکل دروانی او روحي تکالیف په افغانستان کې چې ډیر زیات برخه د افغانستان وګوري 50% ډیر زیات برخه ده، بالکل لوی برخه په افغانستان کې نامنی اوسنی شرایط او د وژنی چاودنی دا هر حالت مننه، بلکې جناب سروان صاحب سره په خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ماغه ده د دې چې نیواله په خما یو وخت داسې حادثه یو پټاو په سترګو ولې ځلې وړې مې ولیدله، بیا دا غره یې سیمه ته تکلیف راولې دي، ماښام یو چکر ولې بازار سره وتلې او د زابل په ښار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره ټکر شو، یعنې په لس مترې کې زما زړه ودرې دی په ډېر بد حالت کې سم. خو بیا هم داسې قرار نه و چې ایمان راته دام یو مسلمان دی راسه یو همکاري ورسره وکړه، بیا ما شخص ډېره کورلا خراب شو، بیا مو د موټر څخه راویست ډېر سخت تي و مخصن می خوبم نه دی کړی چې داسې مشکلات سره زه په خپل مخامخ یم، د علاج لپاره هم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ ښځینه برخه بالکل ما یې لویه برخه نامي وبللې هم موږ په کورنۍ کې تاوتریخوالی لرو. جناب اسمت سروان صاحب، ځینې داسې کورنۍ لرو چې خپلې لورګانې مثلا په بدوی کې ورکړي، دوې کورنۍ دي سختې بدوی سره دی، یو د بل د سر دښمنان دي، قصاد چاخي وایي په هغه کور کې زه دا سړی مړ کوم ځکه زما سره بدي لري، نو په دې خاطر باندې دغه نجلۍ بیا په بدو کې ورکړي، یا په کورنۍ کې ښځینه تاوتریخوالی یو د بل څخه کرت نفرت عام په زابل کې داسې حادثې لرم چې خپل ځان ته ښځو ور راچولی دي. دا هغه څه دي، کورنۍ تاوتریخوالی یوې خواته، په افغانستان کې نامنی بلې خواته، او دغه موجوده حالت بلې خواته. زه هیله من یم چې په دغه برخه کې دولت جهاتي عامه خپل همکاري وشي، د افغانستان ملت یې همکاري وشي، بلکې ټولنیز رسنۍ لرو ځینې داسې تصاویر جنگ په میدان کې مثلا هغه وخت چې یو حادثه وي هغه تصاویر عکسونه اخلي ټولنیز رسنۍ ته پورته کړي، د افغانستان ډېره زیاته برخه نن په ټولنیز رسنۍ فیسبوک باندې اخته ده، نو دا تکاري چې د افغانستان مظلوم ولس په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی، دا د هر افغان مسؤلیت دی په اوسنیو شرایطو کې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې ترسره کوو. جناب سروان صاحب
ډېره زیاته مننه کوروان نیمې صاحب که دې خوښه یو شمیر پیغامونه به مولول ځکه چې پیغامونه راغلي دي چې
خیلی زیات هستن
پیغام خو به دې نشه
چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن محسن از ولایت تخار ولسوالی در قد نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله حتی پایین تر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن. علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است. گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان البته شخص وزیر میگه که بیش از 50% از افغان ها به این بیماری ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی که وی زموش پسیمه که روانی مریضی شته که کار پیدا نشو دا مرز به نور هم زیاد شید. شاهدولا زلان لکنر لیکلی وی پا افغانستان که جنگ نامنی کورنه تاو ترخوالی او اقتصادی ستونزی در روانی ستونزی اصلی عوامل گنل کده شید. دا دی ترچنگ دا دماغی انزایمونو تغییر و همدارنگ دا بریشنایی وسایل و طولنیز و رسنویو بی حد کارول هم حق عوامل دی چی روانی ستونزی را ولارولی شید. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده وای ماته په خپل رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان زابل شینکی ولسوالۍ څخه لیکي وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکلي دي افغانان ډیر په رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د رواني ناروغیو علت چه دی، نشانی څه دي؟ باید یو ډاکټر دوی ته جواب وایي.
بدون شک ډاکټرها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن و اگر شما فکر میکنین از دیگرا کمی کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالت ها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگویه که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه. و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند میایه یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای قید احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتون میبینین به یک دکتر فورا مراجعه بکنین تا در صورت که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نمی سه یو بل نقشه هم داده چی وای که څوک له هیچ سر علاقه نلری، یعنی هیچ شی نه خوشی شي بل ژوند او له هیچ شي خوان نه اخلي، دای هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته، ډیر خلک اصلا په ځان نه پوهیږي چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکي نیازی صاحب ویل چې په فرانسه کې دومره ګولۍ استعمالیږي، څومره میلیونه هره شپه، هغه علت هم دا ده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري. لیکن زموږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخی عمری تر اخیره پوری خبرم نشی چی دوی دا ناروغی لرل او او کینه لرل. نو زک هم گولی نخوری، گولی هم ډیر شکار نه ده، خو بهتره ده چې په طبیعي ډول څوک شسی. ور وشو بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاري لرو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزاد است.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام
علیکم.
من تل لپاره د خپل هیواد له داسې حالاتو نه ځورېږو، د خپل مالي اختلافاتو نه ځورېږو، د ځوانانو د بېمسؤلیتۍ نه ځورېږو، ځکه ځوانان د یو هیواد د ملا تیر وي. کله چې ځوانان بېمسؤلیته شي، د یو هیواد د ملا تیر مات شي، نو هیواد له خپله د بربادۍ لوري ته ځي. پخوا به زمونږ ځوانانو فتوحات کول، او سني ځوانان د خپل هیواد هم نشي ساتلی. نو مونږ باید مسؤلیتونه په ځای
سلامت دوسته من نه کردی ودن بل اوریدون که لرو جان معرفی که
بفرمایید. سب میره بانی کن بله
میره بانی که سب
سروان سیتا دانه این سیتا سلام
سلامت
میره بانیسید. بفرمایید.
متاسفانه چه تلفنی قطع شو. خیر دوباره کوشش وکی گوندی نوبت در ورسیشی کنی اسمس را واسطه وی اتسا و اتلاس شمیره زموشده بلا وردم که لروزان معرفی که
بفرمایید سید. رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم. نه یعنی سید تو در آزادی رادیو طول محترم آوریدم کتا
سلامت تو سید. مهربانی
وانه نام سروان سیب افغانستان کن یو هیواد داشی فا که پاکر او بیوزی دوم را فرمختل دوا یعنی واکن سا نمائی نجات اکنه فا روانی تکلیب بانی اخپسه ده یعنی بانس در طول افغانستان ده وادوالو ما در حلاو در خیش دسی یعنی دی خو چوک فا روانی تکلیب بانی اختدیم نو آغا دین کوله شي اته دې متوسط دي چې دلته دې ته نشي چې منګا دا تکلیف باندې اخته نو افغانستان کې دا نور فکر سره ګور ټول لکه سم تر باندې تکلیف باندې اخته په دې نه تکلیف باندې یعنی چې وګورئ چې دې نه شي یعنی هغه کامل څه چې جوړي اوس کوم متاسف ځوانان ګورو اته دې دا سره کوم باندې راوځي هم دې ګور تر باندې تکلیف باندې اخته دې ګور یو دې چا یو لاس به جای حرکت کی غم ګور تر روانی تکلیف باندې اخته ده منو تاسې چې دا تر روانی تکلیف اخته نه شیل لای شي هغه یعنی دار نه شي ولري شي یعنی هغه غټ غټ خطا یعنی اشتباه یعنی چې هغه خو بیا یعنی یا که مثلا هغه شي نو خو بیا هغه چې خبرې شي سره لا تر شي ولې بس نو تاسې شروع نه دی نو کوسي منو تاسې هغه نو نه پر لاونه نه روانی تکلیف کې ورته پیدا کیږي نو بس منو تاسې لږ دی را شروع کوو دغه یو چې د لیوانټوب حالات در رسیدي نو خو بیا چې خبره خبره یې چې در رسیدلی او بیا ما هیلنګ ته نه زه رسنه نه دغه لسې یعنی دا کوم تصویرونه په چا فیلی یعنی د خراش تصویرونه اول خو خبره دا نه شته نشر نه کیو بیا ما افغانستان کې قانون نه مراتیږي بیا نو ما هیله دغه لته شي دی دی ګورین نو ډډه دې لکتن نو چې نور مو خپل سلام
سلامت
سلام شیخ پرونه
ولر تشکر قربان باشین زنده باشین. سروان صاحب پیام های هم داریم از شنونده های ما. نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض استراب دچار هستم. علتش البته نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است. شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی جنگ، ظلم، بی‌عدالتی، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است، اما برجستمی چند مورد گفتن.
او ده هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده. محمد ابراهیم هلالزی د بارغیس څخه لیکلي افغانان اکثره د نیستۍ له لاسه په دغه ناروغي اخته دي. خود افغانستان ډاکټران بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عیني پیغام بیا هم تکرار کړی دی. ځینو نور اوریدونکو مثلا زیاولا له غزنی څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي. د ټلیفون له لارې مو اوریدونکو یې لرو.
مهربانی صاحب بفرمایئ.
سلامت اوسئ.
تشکر لطف کوئی که به موضوع باندې موږ تاسو ګانټه ګانټه یعنې ساعتونه ساعتونه بحث او مباحثې وکړو. دا هم دا تاسو منې دي خو زما د چارواکو څخه ده هیله ده چې دروهي ناروغۍ د زورواکانو د لاسه هم خطرته پیدا شوې دي چې زورواکو ډېری لاس ملک څخه دي دي او یو چې دا ناروغي په تور ځنه راشه چې یو تر ګور په بل تر ګور باندې ضرورت دی یا تر ګور تر ګور سره ځلم دی دا ناروغي هم سره دی دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قباله فرزان دا واکر ګور دا نړاو نرمه ترمن د کنه چې دی مور یا حالت یا دنجلی دام غط خشونت دیا و خانا هم روحی مریضی منش ترم زمان در محترم و وطنوالو چه خطایی لده چې دوی باید فکر وکړي آئندې ته زموږ ملک ډېر په ناامنۍ کښې خراب لري او دوی باید خصومت د منځه یوسي او تر دمې د منځه یوسي او د دولت د چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زور واکي
سلامت باشید. خوشحال
شدم. تشکر. سلامت باشین. تعداد زیاد از شنونده های مسرون صاحب همینطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیزی هستند که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت. البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داره. بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنن تا با پرسش های شنونده ها در مورد امی مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگوین و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگوین و همچنانی که ار شنونده تماس میگیرن تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند.
در تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که بیا به پیغامون هم بولو.
بفرمایید سید.
سلام علیکم. صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی سید.
من خودم یک تجربه ایلم بیماری روانی داشتم. من میخواستم همی چیگونه چیزایی را که من تجربه کردیم و چیگونه خودانستم خود درمان بکنم میخواستم این را به شما عرض بکنم.
بله بفرمایید سید.
من زمانی که بیماری روانی داشتم چند خیلی مایز بودم. یک چیز به من مایه امید عنصر و عوامل امید به خود پیدا میتونستم که چیگونه من در قلب زندگی بکنم. یک قضیه خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ من دلیل نمیدیدم، هیچ من نشانه از امید نمیدیدم، هیچ چیز واقعا پیدا نمیکردم که من واقعا به من امیدواری بسته به من آرزو بسته که من به زندگی خود ادامه بدم. ما زمانی که با پیش روان پزشک چیز رفت و مجبور شد چیز توصیه هایی رو کرد با ما دارو تجویز کرد، بعد از او خوب ما بعد راهکارها و روش های یعنی جو درمانی یا فضا درمانی رو گرفتم، خودم گرفتم خوب در جایی که آب خواب شار میرفت میرفتم شرشر رو رو میشنیدم، در باغ ها میرفتم چهچه پرندگان میشنیدم، به قرآن مراجعه میکردم، بیشتر وقت های خود صرف عبادت و اطاعت خداوند میکردم، همین راه کارها رو پیش گرفتم. الحمدلله خوب وضع من بهتر شد، برای من بیشتر روزنه و دریچه امید بیشتر باشد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا اون اختلالات خیلی بزرگ روانی من خود من حداقل کاهش بتونم به خود یک روزنه امید دریچه امید باز بکنم. الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم، خیلی کامیابی ها و موفقیت های خیلی مزید در نصیب من شد. الان یک روز کار بسیار روشن نتیجه گرفتم، میتونم خودم به شکل خیلی خودمختارانه به شکل متکی به کارهای خود از پیش میبرم و موفقیت های خیلی بزرگ نصیب من شد.
تشکر میکنم سیدی سیب از شما.
شما را چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو تا هم در صحت و روختیا هیله که و خوصان دی روانی ناروغی پخاطر دی صحت هیله ورطل رو دی خبرونو وقت را غیل خبرونو روستا ببیا هم پا دیار استاسو نظرونو وارو.
بله تشکر میکنم از تمام شما.